سلام نو وخت مو بخیر خرغلس د دې محل خبرونه مخ کې تر دې چې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه طالبانو په ایراد کې شاوخوا اته دیرش البته اته شپېته میلیونه ډالر پرداخت د برېښنا دوه پروژې پرانیستلې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د شنبې په ورځ په ایراد ولایت کې د بدی او لمریز برېښنا دوه تولیدي پروژې پرانیستلې. دا خبره د ملا عبدالغني برادر دفتر په خبر پاڼه کې کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پروژه به د خصوصي سکتور او افغانستان برېښنا شرکت له لوري پلی کېږي. څه باندې اته سالویخ میگاوات برېښنا تولیدوي چې پکې څه باندې درې سالویخ میگاوات بادي او پنځه میگاوات لمریزه انرژي شامل ده. افغانستان که څه هم یو ډېر اندازه برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي، خو لا هم ځای د برېښنا له سخت کمی سره مخ دی. په ګڼو کلیو او بانډونو کې برېښنا هیڅ وجود نه لري او په ښارونو کې خلک د برېښنا له پرله پسې پرچاوي او لوړو لګښتونو شکایت کوي. د طالبانو د حکومت بارنوی چار وزارت وایي چې له پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړوي. د وزارت د جمعې په ورځ د وخته پر ایکس پاڼه ویلي چې دا اقدام د پاکستان د ورته پریکړې پر بنسټ ترسره کیږي. تر دې مخکې د پاکستان بارنوی چار وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیک اړیکې د شهر ظفیر له کچې د سفیر کچې ته پورته کوي. دار د جمعې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه ویلي وو چې د اقدامې کابل ته د وروستیو سفرونو او هلته له چارواکو سره د لیدنو وروسته کوي. د امریکا دوه سناتورانو د افغانستان لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کول یو تاریخي خیانت بللی دی. جین شاین او لیزا چې د امریکا د سنا مجلس غړي دي د دیهوات د بارنوی چارو او کورنی امنیت وزیران ته ویلي کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کیدل د زرګون افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. په ځانګړي توګه د هغو افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت شاوخوا درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټي پي اس پروګرام به د مې میاشتې په شلمه نیټه پای ته رسېږي او لغوه کیدل به د جولای له دولسمې عملي شي. هند له افغانستان سره د 12,000 ډوزه واکسین مرسته وکړه. په دې وروستیو کې په دې واکسینونو کې د انفلونزا او منجیت واکسینونه هم شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون وویل چې د هند حکومت افغانستان د امیر روغتیا سیستم د ملاتړ لپاره 12,000 ډوزه واکسین مرسته کړې ده چې د سری ناروغۍ پر وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5,500 ډوزه د انفلونزا واکسین او 5,500 ډوزه د منجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د خطرناکو او ساري ناروغیو د خبرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. او وروسته خبره ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له هرو څلورو لویانو یو تن تنباکو کاروي. له تنباکو پرته نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د دې سازمان د څانګې مشر ډاکټر اودیون سینزا ویلي چې افغانستان کې په ځانګړې توګه د تنکیو ځوانانو ترمنځ د تنباکو کارول له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي چې نوموړي ترې د ځوانانو پر ساتنه ټینګار کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانانو د میشتې دلو د هڅو تنظیمون کې اداره یا کیار باندې وی
د کیار اداره چې د کدا ترلې کیږي د په دې معنا باندې چې دا که شنو ورته ځندې
نن د میا د شمه د تنباکو نړیواله ورسته.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو، بیا مې سیګریټ ته شروع کړله. دا هر څه چې د روزګارتیا د وجې کیږي.
او کندز کې د سړی خونې جوړېدو ته بزګران خوشاله دي.
تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتې نه ونیسه تر پنځه شپږ میاشتو پورې دلته ساتل کیږي سازمانه کې.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکي اداره یا کیار بندوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د می په ډیر شمه راپور ورکړی چې د دې ادارې مسؤلیتونه په بهرنیو چارو وزارت افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشته شپږ افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تکیې سن لري دغه خبر اندېښمن کړی، وایي چې امریکا دا اقدام ښیي چې د هیواد خپل متحدین هیروي. نور جزئیات په راپور کې.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تک پی یو او پی دوه کیسونه لري، د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکي ادارې یا کیر د تړلو په اړه د دې هیواد اعلان اندېښمن کړی دی. دوی وایي که دا اداره تړل کیږي په دې سره به په دوهم هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغان کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړی به سرنوشته کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې په دې تمه په پاکستان کې میشت چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي، خو په خبره یې اوسې دا هیله له منځه تلونکې ده.
قسم په سر کې دوی د پی ټو پروسه وځنډوله او تر اوسه پورې نه د بندېدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه یې د بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنی باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي. ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی، موږ بیرته افغانستان ته نه شو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکی چې دا هم د پی ټو کیس لري، وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي، د امریکا له لوري د کیر ادارې تړل د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو بل اندېښمنوونکی خبر دی. دی وایي په روسیې کې پاکستانی حکومت د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه کړې او دا چې که افغان پناه غوښتونکي له دې هېواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ریپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي، افغانان نیسي، ریپورت کوي، او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کیدونکي خلک دي. د تعلیم نه راغلي دي، راتښتېدلي دي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د حد سوې وازنۍ تنظیمونکي اداره چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه و ختم کړل، نو موړي ویلي عام خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره کیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د مې په دیرشمه راپور ورکړی او دغه لیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسؤلیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلی چې دا لیک د مې په 9 کانګرس ته استول شوی. اسوسییټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یو برخه ده چې لمخي اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنون کې وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. لډلې په اسلام آباد کې میشته کډوالو د برخې یو پوچ نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د سیخکاری چې دا موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري او دا د افغان کډوالو د دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خواشینونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم ده، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړي.
د وای د امریکا لوري د لیک د روخانه پلان پرته د کیر دفتر لمنځوړل به د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول ګډوډ کړي. کیر یا د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکي اداره په 2021 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو دوه میاشتې وروسته جوړه شوه. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیرو شاوخوا 16 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وه او په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابر وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورویش ساته.
نن د میا د شمه د تمباکو د نه کارولو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. یو شمېر افغانان ځوانان چې لیبي مودې وروسته د تمباکو استعمال پرېښي وایي د کار د دوی روغتیا ښه کړي او نور هم هڅوي چې د تمباکو استعمال باید پرېږدي. روغتیا پوهان وایي چې د تمباکو کارول د افغان د انسانانو د بېلابېلو ناروغیو او آن د مړینې لامل ګرځي. نور چې راپور کې
یو افغان ځوان چې یو موده تمباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي وایي د کاري پر روغتیا مثبت اغېز کړی او دا چې ژوند یې ښه شوی. دی له نورو کسانو هم غوښتنه کوي چې د تمباکو استعمال پرېږدي. دی چې د ننګرهار اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي. په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاري لامل شوه چې د نسوارو او تمباکو استعمال ته یې مخه کړه.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو، بیا مې سګرټ ته شروع کړله. دا هر څه چې دی د وزګارتیا د وجې کېږي، د بیکارۍ د وجې کېږي. داسې وخت سره حالات مخ کېږي چې نوره بله لاره نه وي. که چېرته یو کاروبار وي، یو روزګار وي، نو یو انسان به ځان وساتي او خپل د ځان دفاع به وکړي.
د کابل یو اوسیدونکي محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم پخپلې هیڅ کله تمباکو نه دي کارولي، خو د هغه یو نږدې ملګری د تمباکو د څلورو لسیزو د استعمال له امله د سږو په ناروغۍ اخته شوی و چې وروسته د همدې ناروغۍ له امله ومړ.
زما یو دوست چې ما سر پورته کړ، دی په سګرټو باندې اغوسته و. خانمه یې هم دغه و چې خپل صحت یې له لاسه ورکړ، خپل ځان یې له لاسه ورکړ، ترڅو د ځان یې حق ته وسپارل شو. انسان سینې ډېر کلک نیولی و، هم په وینه کې ډېر
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای په افغانستان کې د تولید سربیره تمباکو له یو شمېر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم واردېږي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا یو نیم زر تنه راوارد کړي دي، او دا د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي. او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی، نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي. یو څه په داخل د افغانستان کې تولیدېږي، په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیتوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسوونکي بولي او ټینګار کوي چې استعمال عام د مړینې لامل کېدای شي. لډلې ډاکټر فرید بزګر ازادي راډیو ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې، سګرټو، چلم او نصوارو په شکل باندې په استعمالوونکو باندې ناوړه اغېزې کوي. چې هغه ناوړه اغېزې د خولې نه شروع کېږي، غاښونو بدرنګي، د خولې بدرنګي، د خولې بوی، د وریو ناروغۍ دي چې په مختلف شکلونو باندې دي، چې حتی د کانسر یا د چونګښ سبب کېدلی شي. سینه بغل او د هاد سینه بغل او پیشرفته حالاتو کې د کانسر سبب کېږي، چې ټول کانسر خپل مړینې ته زمینه برابروي او ممکن د استعمالوونکي د مړینې سبب شي.
نن د مې یو د شمه د تمباکو د نه کارولو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تمباکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د تمباکو د کارولو کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هره ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوی نسل په دې توکو روغ دی او د دغه توکو کارکوونکي له ځانونو سره وساتي. دې سازمان ټینګار کړی چې له تمباکو باید ځانونه لرې وساتل شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ په 1980 کال کې د تمباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې په توګه وټاکل او دای د تمباکو کارولو او پر روغتیا باندې د هغه منفي اغېز ته د پام اړولو ورځ وبلله. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د تمباکو د کارکوونکو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، مګر دوه کاله د مخه یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د وزارت له قوله ویلي وو چې 20% افغان وګړي تمباکو کاروي چې نږدې 3% یې ښځې دي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر متخصصین د تمباکو کارول په مختلفو بڼو کې ټولنې ته زیان رسوونکي ګڼي او ټینګار کوي چې خلک باید د تمباکو د خطرونو په اړه خبر شي. لډلی عبدالرازق قادل ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د مخنیوي لارې د پوهاوي لوړول دي. په ښوونځیو، رسنیو او مذهبي مرکزونو کې د سیګرټ څکولو او مخدره توکو د خطرونو په اړه تدریس خورا مهم دی. سپورت، مطالعه او ټولنیزو فعالیتونو ته د خلکو هڅول د روږدې کېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. بل دا چې د ماشومانو په وړاندې باید د سیګرټ او مخدره توکو له استعمال ډډه وشي، ځکه ماشومان عموما له لویانو تقلید کوي. تمباکو یو نباتي ماده ده چې وچه پاڼې نیکوټین لري او یو روغدي کوونکی ماده ده. ملګرو ملتونو تمباکو د نړۍ تر ټولو لوی د مخنیوي وړ مرګ لامل بللې او مخکې ویلي چې په ټوله نړۍ کې هر کال لا 3 میلیونه زیات کسان د تمباکو د کارولو له امله مړه کیږي چې 1.2 میلیونه یې د دوهم لاس لوګي تنفس کولو له امله مري. د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د سګرټ او نورو تمباکو محصولاتو بیه د نورو هیوادونو په پرتله ارزانه ده او په اسانۍ سره د هر چا آن ماشومانو لپاره د لاسرسي وړ ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د سوارلس او سلورم لمریز کال د کانکور ازموینه هم د انجونو له ګډون پرته اخیستل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې د سوارلسوار کانکور د ازموینې لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 12 ولایتونو کې پیل شوی او تر پرون جمعې دوام وکړ. یو شمېر انجونو چې له څو کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه دي وایي چې ډېرې ناهیلې دي او غواړي چې پر زده کړې بندیز لرې شي. په دې ازموینې کې شمېر ګډونوال هلکه نه وایي هیله مند دي چې انجونې هم په دې ازموینې کې ګډون اجازه ولري.
دا ډیر سخت وای چې ویني استاهیل او زحمتونه دومره آسان له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو له زده کړو محروم حاصلات ته چې وای د خوندزي په 12م ټولګي کې واچي د طالبانو بندي اسلامه په کور کې نهسته او په خبره کې د انجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوی اوس به د پوهنتون په 3م ټولګي کې و. نو وړي وای دا چې هلکان یې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خو انجونو ته اجازه نه ورکړل سوی ډیره خوشینه سو.
نن ورځ د کانکور آزموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ انجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډیره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او پر پخ رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم. خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډیره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یو بل زده کوونکی کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته لزده کړو راګرځول سوی هم ازادي راډیو ته وویل
ان سال ما مې تون سم امتحان کانکور و تون قطر
ما څه کال کولای شو کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوښي پوهنځي ته بریالی شم خو له بده مرغه ومې نشو کړای. داس ما لپاره ډیره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاگردان نن مود کانکور آزموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکی پکې برخه اخیسته و. کاش خویندمو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړول کې برخه لرلی. د حکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په آزموینه کې برخه واخلي او زموږ اله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور آزموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور آزموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز میبنند په پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زمونږ ترڅنګ په آزموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته په کتو طب تعلیم او تربی او نور پانځه ته بریالی شوی وای. یلمنیم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړی دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوی او نن جمعه به دوام ولري. د غیدارې په خپل ایکسپانه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکنډي، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په ساول میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو له داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسترۍ، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,550 کسان انسټیټیوټونو ته چسپ سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پر لپسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې لبیا وکمنې دوه وروسته انجونې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو به برخې کړي او وروسته د پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ وروتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بیلابیلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل شوی او دوی د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیات انجونې به له زده کړو بې برخې شي.
حسدالله پیوندی هغه چې د کندز د کاروانګرو له کار مات زړونه بیرته پیوند کړل، سړه خونه جوړه کړه، د دوی اصلاحات خوندي کړل او لسګونه کسان ته د کار زمینه برابر کړه. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل دلیلي زحمت هم ګټه نه ترلاسه کوي. دا چې پیوندي ته څنګه د دې کار فکر پیدا شو زموږ همکاري ورسره خبرې کړې دي او دا راپور پرې چمتو کړی دی. نور حال په دې راپور کې
او بعضی مشکلاتونه د دیخانانو د نگهداری پاره او د مالونه جنسونه د ترکاری میوجات راوصل مزار نه وکله خراب وکله بخرو و دې اډم په ذهن کې پیدا شو چې مونږ باید یو سړه خونه جوړ کړو، هغه مشکلاتونه حل شي او په دې اړه باندې چې مونږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړو.
اسد الله پیوندی وایي بیا دا ورونو عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړه کړه. دغه په خبره دا سړه خونه چې دوی په کندوز ښار کې په 1500 امریکایي ډالر پانګونې سره تیر لمریز کال په معیاري ډول جوړه کړې، تقریبا د 500 ټنه میوې او سبزیو د ساتلو وړتیا لري. پیوندی وایي دا چې کروندګر او بڼوال بې وسله دي، دوی ورنه ډېرې پیسې نه اخلي.
من شل افغانۍ په یو میاشت کې مونږ اخلو، 3 روپۍ کیلو راځي، 10 روپۍ من راځي د میاشت. تقریبا هر میوه چې راځي د 3 میاشتو نه ونیسه تر 15 میاشتو پورې دلته ساتل کېږي. د ساتخانه کې
میوجات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چی مونږ ته یو رقم ده.
نوموړی زیاتوي چې د سړی خونه کې تر 40 پورې کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
تقریبا 50% د کندوز خلکو د یقینو د تجارانو د دکاندارانو مشکل په لسه وای دا، او خلکو تقاضا زیاته ده. نو الخونور پکې د مزدوران کار کې تقریبا 15 سالویخت کارګرو پر کار کې د سرخانه کې سالویخت فامیلو روزګار د تمویلګي په دمه سرخانه کې.
د ښاغلي پیوندی په خبره دوی له خپل کار ډیر راضي دي او یوازینی ستونزه د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
و د برق باره کې په هغه کې ارسه کې مونږ ډېر مشکلات لرو، کله کله برق نه، کله اوس پس د هوا ګرمۍ کې برقونه ضعیف کیږي او برقونه د قندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي. بیا مونږ جنریټر چالانو ورور په 1 ساعت کې تقریبا 10 لیتره تیل وی جنریټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي اسد الله پیوندی نه چې تر 5 ټولګي زده کړې کړي پوښتنه مې وکړه چې تخنیکي ستونزې څنګه هواروي. وای کابل کې مسلکي کسان شته چې د ستونزې را پیښه شي هغوی ورته راغواړو. د هیله مندی چې خپل کار پراخ کړي څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ډېری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګلیلې زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی او د طالبانو له حکومت یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي، خو کروندګر یې کافي نه بولي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 21.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وايي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنۍ په زندان بدل شوه. د ټولنې په تازه بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبرلارنو نیولې، د ښځو څنډې ته کول او بشري ناورین د پراختو په حال کې دی. نور هر په دې راپور کې
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشری وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادۍ محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنه یې د روڼاندو او منتقدینو په زندان بدل کړی ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلی دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشري حقونو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د مې په 9 په خپله ایکس پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پرله پسې ډول رسنۍ په نښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کولو او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو اداوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو زندان کې وو، د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا څلور میاشتې د طالبانو زندان کې وم. دلیل دا و چې د نجونو د تعلیم، د بشري حقونو لپاره اواز پورته کول او نورو بنیادي حقونو لپاره په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوالو باندې. په دغه باندې له طالبان خبر شوي او بیا په ما باندې چاپه ووهل او ونیولو. تقریبا تر یوې میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. دوی چې ذهني شکنجه کوي یا فزیکي شکنجه کوي او نورې زندان ته ولېږم. استخباراتو کې اول دوه ورځې ما سره هم وهل وه. نور کسان مې ډېر ولیدل چې هغه په وهلو کې
لامیه زیاتوي چې د طالبانو استخباراتي ادارو او مذهبي پولیسو یعنی محتسبینو په غیر متصوره کچا د مدني ټولنې د سازمانونو رول محدود کړی او په نامعجه دلایلو یې فعالیتونه لغوه کړي دي. د ټولنې زیاته کړي چې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کیږي او په ټکو یې ښځې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان هم پاړه اندېښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
هر کس که مخالف طالبا فکر میکنه،
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرات کوي چې د دوی پالیسي وننکوي، له نیولو، شکنجو او یا اجباري ورکېدو سره مخ کیږي. کورنۍ او خبریالان هم ګواښل کیږي. د ویرې له امله داسې فضا نشته چې خلک وکړی شي خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې نقد وکړي. دا تبنده دې لامل کیږي چې وضعیت بدتر شي او هغه پالیسي چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنیدو وروسته رامنځته سوې، په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅه بولي، وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب اوج ته رسېدلی او قومي ټولنې په ناامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایي چې دا هم د طالبانو د زندان تجربې لري، ازادي راډیو ته وویل
طالبان بعد از تسلط شان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا وکمنیدو ښځې له ټولو سیاسي، ټولنیز او فرهنګي برخو لرې کړې. افغان ښځه حتی له خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواک او حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي. تر څو چې یو سم حکومت نه وي، قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په ولس ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي، په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولې ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پریکړو لپاره پر رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له دینی مدرسو او دینی عالمانو چې د دوی ایدیالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداري ورکړی چې دا چلند افراطیت او مذهبي تعصب ته لمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقونو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او پراپور کې د مرکز سوي دریو کسانو د ایداو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو د ساتنې ادارې په زندانونو کې له بندیانو سره ناسم چلند او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او ذبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونې او په رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي وو چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونې ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا ایدا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړې ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنجشنبه د خبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو سره د بندي خبریالانو او رسنیزو کار